د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 15مه ده چې د 2000 میلادي کال د می له 15مې سره برابره ده. په دې هیله چې د کوچني اختر دوهمه ورځ هم په خوښۍ کې تیره کړي. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر د طالبانو د 2000 بندیانو د خلاصون امر ورکړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت د 2000 طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر پیل کړ. د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې دوه وسلوالو بریدګرو د دو دولتي چارواکو په شمول درې کسان وژلي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې اندېښنه ښودلې چې د خلکو بې غوري به په کورونا وایرس د لا ډیرو انسانانو د اخته کېدو لامل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د 2000 طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر پیل کړل. د ارګ لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند په ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل شي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر له لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي و چې د طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو پروسه به چټکه شي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي، له مخې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان له افغان زندانونو خوشې شوي وو، خو دا پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشې کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول شوې ده. طالبانو د افغان ولسمشر د دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، خو باید د دوحې د سولې تړون په اساس تر 5000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص شي تر څو د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې خنډونه لرې شي. هغه زیاته کړې چې طالبان هم د حکومتي بندیانو خلاصون ته متعهد دي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه په کلفګان ولسوالۍ کې د دو غیر مسؤولو قمندانانو ټوپکوالو نښته کړې او د یو بل لس کسان سره وژلي دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شیر علي او مهدي په نوم دو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو سره نښته کړي. په ډزو کې د دواړو خواوو لس کسان وژل شوي چې قمندان مهدي هم پکې شامل دی او 15 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی هجري وویل چې پولیسو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او نښتې یې غلې کړې او هڅه کوي چې مجرمین ونیسي. د دې پیښې اصلي علت لا نه دی په ډاګه، خو د راپورونو په اساس په شمال کې اکثره غیر مسؤول قمندانان داسې نښتې په سیمه کې په یو بل د برتري او په قاچاق او غلاو کې په نه جوړ راتلو سره کوي چې پکې تر دوی زیات ملکیانو ته تاوان اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي، افغان امنیتي ارګانونه هم ورته چمتووالی لري او که د جنګ لار مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. هغه دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې.
افغانستان خلکو صلح غواړي نو مونږ یې مراعات کوو، او که د افغانستان خلک دشمنان جنگ کوي نو مونږ یې مقابله کوو او کلک ځواب ورته ورکوو، څنګه هم چې پروس کال ورکړي په دې 13 کالو کې ورکړي.
افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې لومړی طالبانو او بیا افغان حکومت د همدې کوچني اختر په ورځو د اوربند اعلان کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې دو وسلوالو بریدګرو د دو دولتي چارواکو په شمول درې کسان وژلي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط بېګا د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه یکشنبه غرمه مهال شوې او پکې د اسلام آباد د کور جوړونې د بنسټ مشر زبیدالله داول او د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې افسر ملک نعمت الله ځای په ځای وژل شوي دي. دریم کس فرمان نومیده چې روغتون ته په لارې ساور کړی ده. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دي چې څنګه په رڼا ورځ دا کسان په داسې یوه سیمه کې چې ګڼې پوستې او پوځیان لري ویشل شوي. د مۍ د 24 له برید سره په شمالي وزیرستان کې د سګني هدفي بریدونو شمیر نهو ته ورسید. د سیمې اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښان وایي په شمالي وزیرستان کې د 2019 کال راهیسې د هدفي وژنو پیښې په زیاتېدو دي. د دولتي سرچینو په وینا په 2019 کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې اندېښنه ښودلې چې د خلکو بې غوري به کورونا وایروس د لا ډېرو انسانانو د اخته کېدو لامل شي. د دې دولتي کاري ډلې همغږي کوونکې دیبورا برکس یکشنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې خلک له ماسک پرته د باندې وځي او سره ټولیږي چې دا به وضعیت لا خراب کړي. د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز انفو د شمیرو له مخې تر یکشنبه ناوخته په امریکا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 14.5 لکو ته رسېدلي چې له ډلې یې نږدې 1 لک کسان مړه شوي دي. له امریکا وروسته په برازیل کې په کورونا د اخته خلکو شمیر ډیر په چټکۍ لوړ زی ځکه هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر له 3.5 لکو اوخته او له 22,000 زیات کسانې مړه کړي دي. په جنوبي آسیا کې د هند وضعیت ښه نه بلل کېږي. په دغه هیواد کې هره ورځ لږ تر لږه 6,000 نوې پیښې ثبتېږي او ټول ټال مثبتې پیښې 140,000 ته رسېدلي چې له ډلې تر اوسه 4,000 کسان مړه شوي دي. کورونا وایروس چې د 2019 کال په دسمبر کې له چین نه ټولې نړۍ ته خپور شو په دې 5 میاشتو کې 5.5 میلیون کسان نیولي او له ډلې یې نږدې 3.5 لکه کسان مړه کړي دي. او د جرمني د فوټبال غوره لیګ یا بوندس لیګا لایپزیګ داسې وخت کوربه مینس ته 5-0 ماته ورکړه چې نه یې مینهوال په سټډیوم کې ول او نه هم مخالفین. لایپزیګ او مینس سرسخت سیال ټیمونه دي چې مینهوال تل یو بل سره لاس او ګریوان یو شور ماشور جوړوي. لایپزیګ ټیم مخکې هم مینس ته 8-0 ماته ورکړې وه چې تر دې دمه د سګ بوندس لیګا تر ټولو لویه بریاده. کورونا وایروس مینوال اړکړي چې په کورنو کې کینی ځکه د فوټبال د سټډیمونو دروازې یوازې فوټبالرانو ته خلاص دي او هغوی هم په خالي سټډیمونو کې له نندارچیانو پرته دي یو بل په وړاندې د فوټبال ډګر ته وځي. د جرمني د فوټبال غوره لیګ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میاشتې ځنډیدلی و او یو وار بیا د مۍ له 14 د خاصو مقرراتو په پام کې نیولو سره پیل شو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که داوز نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 16.5 څپه هم صافه او واضح اوریدلی شي. او وړاندې په خپرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور. افغان ولسمشر د طالبانو د 2000 بندیانو د خلاصون امر وکړ. دا وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ. آیا د کوچني اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند به د سولې بهیر چټک کړي؟
مدد دې کم ده، اما یو ښه اقدام یې ګڼو او هیله من یو چې دا استعداد په موږ افغانانو کې رامنځته شي چې نور جګړې ته شا کړو.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپوه سره خبرې کړي. دغه ورځ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې د خلک سپارښتنو ته مراعات ونه کړي، کورونا وایروس به لا هم په خلکو کې ډېره پراخه شي. او د ژوند رنګونو کې په کابل کې له یوه خیاط سره غږېدلی یو.
سی دی مخکې اختر غوندې نه و، ځکه سی دا قلنتین د کورونا ویروس له خاطره خلک ډیر بازار ته نه راتله، بازار بند و، لکه پروس کال غوندې سی رش نه و. وسوي
د دې او ځینو نور مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د یادونې وړ بولو چې یو څه تخنیکي ستونزې وې، په دې هیله چې زموږ معذرت ومنئ. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2000 طالب بندیانو د خلاصون د پروسې د پیل امر کړی. هغه پرون ناوخته دا امر وروسته له هغه ورکړ چې طالبانو درې ورځنی اوربند وکړ، او په ځواب کې افغان حکومت هم د اوربند اعلان وکړ. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اوربند هرکلی کړی او ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون پروسه بیا پیل او د بین الافغاني مذاکراتو ځنډیدونکې چارې دې هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په
تر څو اونیو سختو جګړو او بریدونو وروسته د افغان سولې او ثبات د ټینګښت په لار کې تازه څو مهم ګامونه اخیستل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یکشنبه امر کړی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شي. ارګ ماڼۍ د ښاغلي غنی په حواله لیکلي چې دا کار د ښه نیت په خاطر د طالبانو د اختریز اوربند په ځواب کې کوي. په دې ارتباط د ارګ ماڼۍ په ټوډري بیان کې یکشنبه ماښام زیاته شوې چې افغان حکومت طالبانو ته بیا د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. ولسمشر اشرف غنی یکشنبه سهار په ارګ کې د ګڼو افغان چارواکو له هغې ډلې د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د نورو طالب بندیانو د خلاصون خبره یاده کړه.
به هیث یک دولت مسئول میخواهیم یک قدم دیگه هم برداریم. اعلان میکنم
د مسئول دولت په توګه غواړو یو بل ګام هم واخلو او اعلان کوو چې د طالبانو د زندانیانو آزادي دل به چټک شي، او همدارنګه پر طالبانو غږ کوو چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه زندانیان چې له دوی سره دي ژر تر ژره آزاد کړي.
دفاعي موره کې نزد از اینها موجود هستن و زودی ممکنه رها سازند.
ښاغلی غنی وویل حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکلی او چمتو دی چې ژر تر ژره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیز کې د برچی په ملي سلبستریز روغتون خونړی برید، او هم په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو ځانمرګي برید افغان ولسمشر اړ کړی و چې پوځیان له دفاعي حالت وباسي او هم ورسره جوخت د طالب بندیانو د خلاصون پروسه وزنډوي. بلاخره د طالبانو لخوا په اختر کې د اوربند تر اعلان وروسته افغان ولسمشر دادی پرون بیرته افغان پوځیانو ته امر وکړ چې بیا دفاعي حالت غوره کړي، او هم د طالب بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه. د امریکا او طالبانو د فبروري د 19 تړون په اساس افغان دولت تر 5000 طالب بندیان او طالبان بیا تر 1000 تنه حکومتي بندیان خوشی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو لمخې تر اوسه 1000 تنه طالب بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشی شوي، او طالبانو هم ویلي چې دوی څه باندې 2500 حکومتي بندیان خوشی کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د نورو طالب بندیانو د خلاصون اعلان د طالبانو له هرکلی سره مخ شوی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټوټر لیکلی د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، او باید د دوحې د تړون په اساس تر 5000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص شي، څو د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې خنډونه لیرې شي. هغه زیاته کړه طالبان هم د حکومتي بندیانو خلاصون ته متعهد دي. امریکا په افغانستان کې د تازه پرمختګونو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه په ټویټر لیکلی د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اختر په مناسبت له درې ورځني اوربند هرکلی کوي او دا افغانانو ته یو لوی موقع په لاس ورکوي چې خنډونه لرې او د جګړې د ختمولو په هدف سمدستي بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د ښاغلي پومپیو په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه هم زیاتوي چې امریکا له افغان مشرانو ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله دا تمه لري چې د بندیانو د خلاصون په پیل سره دی د بین الافغاني خبرو زنډون کې چارې له منځه یوسي. پومپیو طالبانو ته هم ویلي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او خوشي شوي طالبان بیا د جګړې ډګر ته پرېنږدي. دوه کاله مخکې د 2013 کال د جون په نیمایي کې د درې ورځو لپاره د واړه اختر په مناسبت اوربند وشو، خو له هغه وروسته یې دوام ونه کړ. هغه وخت نه د بندیانو د خلاصون مسله مطرح وه او نه هم کوم تړون لاسلیک شوی و. د بندیانو د خلاصون او له امریکا سره د تړون د دوو عواملو په موجودیت کې به دا وار ولیدل شي چې آیا له اختر وروسته تاوتریخوالی زور اخلي او یا لکه څنګه چې نړیواله ټولنه تمه لري افغان حکومت او طالبان دایمي اوربند او باثباته سولې ته رسیدو په هدف بین الافغاني خبرې پیلوي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د 2100 طالب بندیانو د خلاصون امر وکړ، دا وروسته له هغې چې طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. افغانستان حکومت هم ورته اوربند اعلان کړی دی. پر دې موضوع زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت مخکې په یو پیغام کې د اوربند یادونه نه وکړې، څه وشول چې طالبانو د کوچني اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ؟
سره دې چې اوربند مدت ډېر کم ده، اما یو ښه اقدام یې ګڼو، په نیک فعال یې ګڼو او هیله من یو چې دا استعداد په موږ افغانانو کې رامنځته شي چې نور جګړې ته شا کړو او راسو خپلې ستونزې خپله په خپل لاس سره حل کړو. زه ډېر زیات تناقضګویي په دې کې نه وینم چې اصلا په سیاست کې دغه مسائل جایز دی. د لپاره په سیاست کې ثابت اقدامات وجود نه لري. مثلا تر پرون بیګا پورې چا د اوربند انتظار نه درلودل، یا په یو ځلي د اوربند مسله را مطرح شوه. زه د فکر کوم چې د یو خوانه به د حسنیت مسله وي، له بلې خوانه دواړه خواوې ښکاري چې هیله من دي چې مذاکرات ته لاړ شي د حسن اعتماد او اعتماد د فضا د جوړولو لپاره. زه فکر کوم چې دا یو اقدام که په هر دلیل سوي ښه اقدام ده، اما په دې ته باید پام وکړو چې عامه ذهنیت فشار د خپلو جګړه ییزو خواوو د صفوفو فشار برابرۍ باندې احتمالا د دغه سي اوربند مانا به راویستري.
بله استاد، تاسو ویل چې دا به د حسن نیت او دغه راز د اعتماد جوړونې یوه هڅه وي. د وروستیو څو ورځو کې تاسو هم شاهدان وایي، حتما مو اوریدلی د رسنیو نه، چې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګرونه تاوده شول، افغان ځواکونه له دفاعي حالت نه یرغلیس ته واوښتل. په دغه سي حالاتو کې چې لویدیځ فشارونه هم شته او جګړه هم توده شوې وه، د اعتماد جوړونې دغه هڅه به څومره ستاسو په نظر ګټوري وي او څومره به عملي بڼه ولري؟
زه به کوم ګډې سمبولیک حالت ونه لري او استمرار پیدا کی، لکه دغه د روان دي بندیانو خوشی کول، د اسیرانو پریښودل، یو بل ته د یو بل خبره ته غوږ نیول، د منفي او ناوړ تبلیغاتو نه ډډه کول، دا ټول کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. که چیرې دا استمرار پیدا کړي او مستمر شي او نور د امتیاز اخیستلو له صحنې نه دواړه خواوې ووځي، لکه چې درې تیر د تاسو فرموله په دې تیرو دو میاشتو کې ډېره هڅه وشوه چې طرفین په خصوصا طالبانو اړخ وغواړي نور امتیازات جګړې میدان کې ترلاسه کړي. که چېرې دغو قواعدو د بازي د دغو قواعدو نه ووځي، زه فکر کوم د اعتماد فضا د رامنځته کېدو دپاره همدغه اوسنی اقدام هم ډېر لوی ګام ده، او کېدای شي نور اقدامات لکه چې ما مخکې عرض وکړه هغه هم په مخ بوځي.
بله استاد، ورستی پوښتنه، طالبان او حکومت په ظاهره یو لبر ډیر لری سره ښکاری، هغوی د امارات داوا کوي او حکومت ورسره نه مني. که واقعي بحث وکړو، څومره دغه دواړه ډلې سره نږدې دي او څومره د دې احتمال شته چې دغه دواړه ډلې بل اخر سره روغه جوړ وکړي او د تلپاتې اوربند باندې خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دواړه خواوې سره د ظاهرا ایدئولوژیک او فکري لحاظ سره تقابل کړي، یعنی جمهوریت امارات دا تقریبا هغه سیاسي ایدئولوژي پر مبنا بحثونه د طرز وحد کموال تبصره ورباندې نه کوم. اما که موږ د افغانانو پیروان دې قضیې ته وګورو، موږ باید په درې ارزښتونو ته په ستراتیژیک مجهز مذاکرات ته لاړ شو. اول موږ مسلمانان یو، اسلام، بیا موږ افغانان ځان ته فرهنګ او تاریخ لرو، هغه ته باید مراجعت وکړو، هغه ارزښتونه یادونه باسو. او درېیم ټکی، موږ د یوې سترې پیړۍ انسانان یعنې مدرنیزم هم باید یادونه باسو. د دې تلفیق پر مبنا که موږ کینو، نو کېدای شي موږ په اساسي قانون باندې، د خپل دولت په جوړښت باندې، د خپل دولت په عنوان باندې، په دې ټولو باندې
د اساسي چارو کتونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د کوچني اختر په مناسبت د اوربن په اړه، چې آیا دغه اوربن به د سولې پروسه چټکه کړي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د دغه اوربن ته پام اړولی. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
په افغانستان کې د اوربند اعلان د نړۍ اکثرو رسنیو ته مهم پرمختګ ښکاره شوی دی. دلته د ګڼو چاپي او الکترونیکي رسنیو له منځه د بریتانیا او امریکا د دوو ورځپاڼو لنډټکي درسره شریکو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د اختر په درو ورځو کې د اعلان شوي اوربند په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د طالبانو له لورې له پرونۍ شنبې څخه د درو ورځو لپاره د اوربند اعلان او د ولسمشر غني له لورې امنیتي ځواکونو ته د اوربند رعایتولو امر ته په اشاره راغلي. دا له 2001 میلادي کال راپدې خوا چې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، په افغانستان کې دوهم لنډمهال اوربند دی. لومړی اوربند د 2013 میلادي کال په اختر کې و چې په درست افغانستان کې په پراخه پیمانه ولمنځل شو. د تیر اوربند یو ځانګړتیا دا و چې طالبانو خپل کسان د دولت تر کنټرول لاندې ساحو ته لا تګه منع کړی نه و، او افغانانو له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره بې جګړې ورځې تجربه کړې. خو نیویارک ټایمز وایي چې امریکا، ناټو او د افغانستان نورو متحدانو د طالبانو له لورې د اوسني اوربند تور هرکلی کړی دی. امریکا، ناټو او نور هیوادونه له طالبانو غواړي چې له وینو بهیونو لاس واخلي، ځکه چې د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې او هغو پړاوونو یادونه کړې چې د دې موافقې له لاسلیک وروسته باید عملي شوي وای، لکه د بندیانو تبادله او د بین الافغاني خبرو پیلیده. خو د ورځپاڼې د لیکوال په باور دا ټول ګامونه له خنډونو سره مخامخ شوي، او طالبانو په چیرو دوو میاشتو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا لیکلي، طالبانو تیره میاشت افغانستان د حکومت له لورې د اوربند غوښتنه نامعقوله بللې وه. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو په داسې حال کې په اختر کې اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د حکومت په وینا د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې لږ تر لږه 146 تنه ملکیان د دې ډلې په حملو کې وژل شوي دي. خو طالبان وایي چې د ملکیانو ژوند ته پام کوي. د اوربند تر اعلان دو مخکې په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی و. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د څانګې مشر پاتریشیا ګاسمن تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاته مرژوب له ملکیانو ته اوړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ دا وخت خپلو جنګي کسانو ته امر وکړ چې د کمکی اختر په مناسبت درې ورځې له جنګه لاس واخلي.
ازادي رادیو اوریا او سمي ونړي والا موضوع، امریکای چارواکو غواخ کړي چې د سپارښتنو نه مراد به په کورونا وایروس د لا ډيري دو خلکو سبب شي. د چارواکو له ډلې د کورونا وایروس د مبارزې د کار ډلې هم غږی کوونکې ډاکټر دیبورا برکس یکشنبې ویلي چې ګڼ خلک له ماسک پرته بهر وځي او طبي سپارښتنې نه مراتوي. صفي الله ستانکزی تفصیل اوروي.
په امریکا کې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې اندېښنه ښوولې چې د خلکو بیغوري به په کرونا وایروس د لا ډېرو انسانانو د اخته کېدو لامل شي. د دې دولتي کاري ډلې همغږي کوونکي دیبورا بیرکس یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي خلک سپارښتنې نه مراتوي او دا به په امریکا کې چې وار له مخه کرونا ځپلې وضع لا خراب کړي.
I'm very concerned when people go out and don't maintain social distancing.
زه ډیر اندېښمنه یم چې کله خلک بهر وځي او فاصله نه مراتوي. موږ اوس ثابت شوي ساينسي شواهد لرو چې کله غږیږو تر څومره پورې زموږ د خولې د اوبو قطرې تللی شي خلک ویروس خپروي پرته له دې چې پوه شي دوی پرې اخته دي. دوی په څه کم دوه متره فاصله کې سره کینی او خبرې کوي. هر هغه څوک چې په دې فاصله کې په کرونا ویروس له اخته کس سره تماس نیسي یا ورسره کینی چانس یې شته چې په ویروس اخته شي.
ډاکټر دیبورا بیرکس امریکایان وهڅول چې که بهر وځي هم دوه متره فاصله رعایت او ماسکونه دی وکاروي. امریکا په کرونا ویروس د اخته او مړو تر ټولو ډیرې قضیې لري. د جانز هاپکنز پانتون او ورلد میټرز انفو د شمیرو له مخې تر یک شنبه ناوخته په امریکا کې د کرونا ویروس له لاسه د مړو خلکو شمیر نږدې 1,00,000 کسانو ته ورسید. په دې ویروس د اخته خلکو شمیر هم څه باندې 14,500,000 ته رسېدلی چې له ډلې یې 4,500,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو له مخ په زیاتېدونکې شمېرې سره سره امریکایي چارواکو د کاروبارونو د تدریجي پیل هڅې کړي. له امریکا ورښکته په برازیل کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر ډېر په چټکۍ لوړ ځي او اوس دا هیواد تر امریکا وروسته په دویم کتار کې دی چې ډېر اوسېدونکي کرونا لري.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت د 2009 طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره شوې بیان کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان شوي اوربند په ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل شي. طالبانو هم د افغان ولسمشر د دې اعلان هرکلی کړی خو ویلي چې د دوحې د سولې د تړون په اساس تر 15,000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص شي تر څو بین الافغاني خبرو په وړاندې اساسي خنډ لرې شي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي افغان امنیتي ارګانونه هم ورته چمتووالی لري او که د جنګ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. هغه دا خبره پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په کتنه کې وکړه. د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې دو وسلوالو بریدګرو د دو دولتي چارواکو په شمول درې کسان وژلي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون یک شنبه غرمه مهال شوې او په کې د اسلام آباد د کور جوړونې د بنسټ مشر زبیدالله داوړ او د خبر پښتونخوا د روغتیا ادارې افسر ملک نعمت الله ځای په ځای وژل شوي. درېیم کس فرمان نومېده چې روغتون ته په لاره ساور کړې ده. په امریکا کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې اندېښنه ښودله چې د خلکو د بېغوري به په کورونا وایروس د لا ډېرو انسانانو د اخته کېدو لامل شي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم اسیب الله دی.
اسیب الله، ستاسو په دکان کې ډول ډول رختونه دي. تاسو رختونه خرڅوي که خیاطي هم کوي؟
مونږ په دې دکان کې هم د رختونو خرڅلو مرکز دی، هم رختونه خرڅو هم خیاطي دلته کوو.
ډیر ښه. خیاطي کوي؟ اختر کې څنګه خلک راغلل؟ کالي تاسو باندې جوړ کړل کنه؟
ولدم د سیدی مخ کې اختر غوندې نه و، ځکه چې د قلنټین د کورونا ویروس له خاطر خلک ډیر بازار ته نه راتل. بازار بانو لکه پروس کالی غوندې د سی رش نو وسوي.
خو بیا هم کالی جوړ کړل؟
وو کالی مو جوړ کړی دی، د سی زیات نه دی خو لګ دی.
څنګه ځوانان تاسو د کالی جوړولو لپاره راغلی وو؟ زړه راغلی وو؟ د کومي طبقې خلک راغلی وو؟
ولا ساکل د سی د سپینګر طبقې نو راغلی، د ځوانان وو راغلی وو. مثال کالی جوړ کړی هغه د سی هغه خبره شوقي راغلی وو کنه، د سی خاص هغه نو ساکل د رش نو د سی پروس کالی غوندې.
تو خو خپل مزوانی زانته دی کالی جوړ کړی وو اختر کې؟
زانته مې وو کالی جوړ کړی دی.
څنګه کوم ځوانان چې تاسو تر عزیز او قیت څنګه دی؟ څه ډول ټوټي څه ډول تکی ډیر خوخی؟
والا ماشاءالله دی افغانستان ځوانان سي دي ډېر خسته خسته رنگونه د ډېر روشن رنگ په غبن ډېر خسته خسته رنگونه ځانته جوړي سي روشن رنگ د سي خړ ډیزاینونه مثال غواړي چې مثال خړ ډیزاینی هغه بس جوړي ځانته.
څنګه تاسو نرخونه د ګندل نرخونه د پخوا په پرتاله باندې جکړي دي که څنګه؟
نه نه د مونږ نرخ هغه د پخوا په هغه پخوانی نرخ دی ځکه چې داسې دا بیا ظلم زیاتی کېږي چې مثال دا د هغه په باره کې ویروس په اړه مثال دا واورې او نرخ جک کړي د مونږ نرخونه چې دي هغه مخکینی نرخ دی.
ډیره زیاته مننه.
خیر سي مننه ژوندی اوسئ.
دا د ژوند رنګونو یوه نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار احمد جعفر احمدی ته سپارم.